سجانې ستړي مسې د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو یو ساعت خبري خبرونه ده. په دې ساعت کې بیا هم د افغانستان او سیمه پر حالاتو رپورټونه لرو. د خبرونه په پیل کې به خبرونه واوري. په مقرې دې ساعت ته مهم خبرونه سرخطه د پاکستان د پوز ویاند په ازرا ولسوالی کې د خپل یو هلیکوپټر د سقوط خبر تایید کړی او وایي چې د افغانستان پوځ په افغانستان کې د ناټو قومندان د همکارۍ ژمنه ورسره کړې ده. د افغانستان کې د امریکا او ناټو لوی قومندان جنرال جان نیکولسن کندهار ته تللی و او د لوی کندهار حوزې پر امنیتي خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت پر وسوالې ډلې پر ضد د دې هیواد او د نړیوال ائتلاف مبارزه د پام وړ وبلله او په مصر کې پوځ وایي چې په سینا کې د داعش یو لوی قومندان وژلی دی. پوره خبرونه واوري. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي چې د دوی یو هلیکوپټر په لوګر کې په ازرا ولسوالۍ کې سقوط کړی دی. په کابل کې د پاکستان د سفارت ویاندوی اختر منیر پرون څرګنده کړه چې دا می ولس هلیکوپټر د بیړني ناستې پر مهال راغورځېدلی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د پوځ ویاندوی جنرال اسیم بجوا پر ټویټر لیکلي چې د دوی یو هلیکوپټر د ازبکستان لارې روسیې ته په لاره کې د لوګر په ازرا ولسوالۍ کې سقوط وکړ. د بجوا په وینا د پاکستان د پوځ لوی جنرال راحیل شریف د هلیکوپټر د سقوط په اړه د ناټو او امریکایي ځواکونو د لوی قومندان جنرال جان نیکولسن سره خبرې کړې دي. د بجوا په وینا د افغانستان اردو او جنرال نیکولسن ډاډ ورکړی چې د هلیکوپټر د عملیې په پیدا کولو او ژغورلو کې به کومک ورسره کوي. د پاکستان ورځپاڼې ډان ویلي چې د پنجاب د حکومت میولس هلیکوپټر کورمې ایجنسۍ ته نږدې په ازره کې په داسې سیمه کې لویدلی چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. په دې هلیکوپټر کې د یوه روسي لارښود په ګډون لږ تر لږه ودنه سپارو او داسې ویر ده چې ټول به وسلوالو طالبانو نیولي وي او هلیکوپټر یې سوځولی دی. وروسته پر دې مسله په خبرونه کې رپورټ هم اوریدلی سي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د قواوو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن پر وسلوالو طالبانو یو بیا غږ وکړ چې د جګړې لاس واخلي او د سود له بهیر سره یو ځای سي. جنرال نیکولسن پرون کندهار ته ولاړ او د لوی کندهار حوزې له استازو او یو شمېر حکومتي چارواکو سره د ټولې سیمې پر امنیت خبرې وکړې. نیکولسن په خبري غونډه کې پرون وویل
I hope that the Taliban are beginning to realize that they cannot win this war militarily.
دی وایي زه هیله لرم چې طالبان بالاخره په دې خبره پوسی چې جګړه له پوځي لارې نشي ګټلی. کندهار ته په دې سفر کې له جنرال نیکولسن سره د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران هم ملګري وو. دواړو وزیرانو په کندهار کې او د لوی کندهار په حوزه کې پر ولسونو غږ کړی دی چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ دي وکړي. په خوست کې امنیتي چارواکي وایي چې پرون په مټه چینه سیمه کې له چاودیدونکو موادو یو ډک موټر نیول شوی دی. د خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت پرون ازادي رادیو ته وویل چې دا موټر په خوست ښار کې د حمله لپاره سیمته استول شوی وو.
ملي امن د کشمیر اطلاع په اساس چې دښمن غواړي چې په خوست ښار کې یو موټر بم حمله ترسره کړي نو الحمدلله زمونږ ځواکونه په دې وتوانېدل چې دغه موټر بم لاسته راوړي او خونسای کړي.
او د پاریس پولیسو ته پرون د تیارسي امر وسو او د یو افغان کډوال لخوا په فرانسه کې د یوې احتمالي ترورستي حملې په اړه رپورټونه خپاره سوه. د رپورټونو پر اساس د دې افغان عکس د فرانسې امنیتي ادارو ته استول شوی دی. د فرانسې د پولیسو ځینو سرچینو ویلي دي چې د افغان کډوال چې نوم یې نه دی اخیستل سوی غوښتل په پاریس ښار کې حمله وکړي. د دې وګړي د موندلو لپاره اوس مهال د پلټنې عملیات روان دي. د میشو نیوز په نوم فرانسوي رسنۍ رپورټ ورکړی چې یاد شوی افغان له دوو میاشتو راهیسې په فرانسه کې میشتو. د فرانسې په نیز ښار کې د لارۍ په وسیله په یوه حمله کې په وروستیو کې د څلور اتیا کسانو له وژل کېدو سره چې یو تونسي وګړی کړی وه په دې هیواد کې د زیات شمیر بهرنیانو او پناه غوښتونکو دوسیې راسپړل شوي دي او په اړه یې څېړنې کېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت په نوم د وسلوال جلی پر ضد د امریکا او نړیوال ائتلاف مبارزه د پام وړ وبلله خو ویلي دي چې د داعش د غړو غلچکي بریدونه به جاري وي. ولسمشر اوباما پرون وویل زه خوشحال یم چې په عراق او سوریه کې د دې ډلې پر ضد پرمختګ شوی خو موږ لا هم د موصول او رقعه ښارونو ازادولو ته ډېر واټن لرو. دغه دواړه ښارونه به عراق او سوریه کې د داعش اصلي پناه ځایونه وي. ولسمشر اوباما ویلی د داعش شبکه د امریکا په پرتله په اروپا کې ډېره فعاله ده، خو ټینګار یې وکړ چې په امریکا کې هم ځینې شبکې سته چې د فعالېدو امکان یې لري نه دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په سوریه کې د افراطي ډلو پر ضد په مبارزه کې د روسیې پر همکارۍ پر حساب کولو شک لري، خو غور ورباندې کولای شي. ولسمشر اوباما پرون د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته وویل امریکا له روسیې سره ګډو هڅو ته تیاره ده، خو څو په سوریه کې د القاعده او داعش پر ضد زموږ فعالیت لا پیاوړی شي. خو د ولسمشر اوباما په وینا روسیه د ډیرو ضروري کامونو په پورته کولو کې ناکامه شوې او په سیمه کې د وضعیت خرابېدو ته په اشاره یې ټینګار وکړ چې روسیه باید په دې برخه کې خپل جدیت څرګند کړي. د مصر پاوځ پرون وویل چې د دې هېواد په سینا سیمه کې د داعش یو قومندان چې د دعا ال انصاري په نوم پیژندل سوی و ووژل سو. د مصر د پاوځ خبر پاڼه وایي چې انصاري او نور 46 وسلوال د سینا په اریش ښار کې په هوایي حمله کې وژل شوي دي. په سینا کې د دې وسلوالو سرچینو تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. د مصر دغه ټاپو وزمه له اسرائیل، غزې او د سویس له کانال سره نښتې پرته ده. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما دا انتقادونه رد کړل چې وایي ادارې په ایران کې د بندي امریکایانو د خوشي کولو لپاره تهران ته 400 میلیونه ډالر تاوان ورکړی دی. ولسمشر اوباما پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل چې حکومت یې داسې ناوړه معامله نه ده کړې او ټینګار یې وکړ چې له ایران سره تر اټومي موافقې وروسته هغه هیواد ته د 400 میلیونو ډالرو ورکول او د 1.3 میلیارد ډالرو ګټه چې وروسته به ایران ته ورکول سي په جنوري کې یو اعلان سوی خبر و. اوباما ویل دا کوم راز نه وو او موږ یې په بشپړ ډول پاړه څرګندی خبرې کړې دي. په همدې حال کې د امریکا د بارونیو چارو وزیر جان کیری په بونس آیرس کې خبریالانو ته وویل چې دا د دوی د حکومت پالیسی نه ده چې یو هیواد یا کومې ډلې ته باج ورکړي.
The United States of America does not pay ransom and does not negotiate ransom.
دا وایي د امریکا متحده ایالات د خپل وګړو د خوشی کولو په بدل کې تاوانونه نه ورکوي او له هیڅ هیواد سره د تاوانونو په اړه خبرې نه کوي. موږ دا کار نه پخوا کله کړی او نه اوس کوو. دا زموږ پالیسی یا تګلار نه ده.
او د کوسوو د پارلمان په ودانۍ کې د چاودیدونکو موادو له امله چاودنه شوې ده، خو چاته یې زیان نه دی رسولی. د کوسوو مطبوعاتو ویلي دي چې دوو په موټر سایکلو سپرو کسانو په سیمه کې د تیریدو پر مهال د پارلمان پر ودانۍ باندې لاسي بمونه ورغورځولي دي. د کوسوو د پارلمان شاوخوا سیمه کلابند سوې ده. ساعت 8:03 دي. نن د جمعې ورځ ده. د اسد د میاشتې 15مه ده. د 1499 هجری المریز کال او د 2014 میلادي کال د اگست میاشتې 15 نیټه ده. د خبرونه مو تر نو بجو ده. په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې او په سیمه کې څه تیری شي. په کابل کې د پاکستان سفارت او د پاکستان پاوځ تایید کړی چې یو هلیکوپټر یې د لوګر په ازره ولسوالۍ کې راغورځېدلې دی. په دې اړه ځینې نقیز رپورټونه خپاره شوي دي، خو په دې خبرونه کې به تاسو د پاکستانی چارواکو او د ازره د خلکو له استازو سره د خبرو په استناد د ازادي راډیو رپورټ واورئ. په همدې خبرونه کې به په افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو د ملاتړ د ادارې نای د چارواکو له څرګندونو خبر شي چې په افغانستان کې پر سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو او په عمومي ډول په مطبوعاتو باندې د بندیزونو پر ضد خبرې کړې دي. په همدې خبرونه کې به واوري چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د انتخاباتو د اصلاحاتو لپاره یو ور بیا اقدام وکړي. او په همدې خبرونه کې ډیر وخت د ډرامې لپاره ځنګړې شوې دی. یو زرغونه او یو کلی ډرامه به په همدې خبرونه کې واوري. په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي چې و پاکستاني د پاکستاني و هليكوپټر په لوګر کې په ازره ولسوالۍ کې سقوط کړی دی. د پاکستان د پوځ ویندوی دا خبر تایید کړی او ویلي دی چې د دوی د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په دې اړه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو له لوی قومندان جنرال جان نیکولسن سره خبرې کړې دي او ډاډ یې اخیستی دی چې دغه هليكوپټر د عملې په ژغورلو کې به مرسته ورسره کوي. دوی ویلي چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره یې خبرې کړې دي، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه په زغرده څه نه دي ویلي. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
په کابل کې د پاکستان سفارت پرون خبر ورکړ چې یو پاکستانی هليكوپټر په لوګر ولایت کې نسکوره شوې ده. فرانس پریس خبری آژانس په کابل کې د پاکستان د سفارت د ویندوی اختر منیر له قوله لیکي چې نوموړی وایي د پنجاب ایالت اړوند می ولس هليكوپټر د ترمیم لپاره روسیې ته روانه وه. منیر وایي چې همدې الوتکې په لوګر کې بیړنۍ ناسته کړې ده او د دې الوتکې د عملې چې پاکستاني اتباع دي برخلیک نه دی معلوم. رویټرز خبری آژانس د پاکستان د یو پوځي مقام له قوله لیکي چې نوموړی وایي د پاکستان می ولس ترانسپورتي هليكوپټر د ترمیم لپاره له پېښور څخه ازبکستان ته روانه وه او د تخنیکي عارضې له کبله یې په لوګر کې بیړنۍ ناسته کوله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا هم پرون وویل دا د پنجاب د ایالتي حکومت اړوند هليكوپټر و، خو د عملي شمیر یې د اووه تنه یاد کړ او ویل چې برخلیک یې تر دې دمه نه دی معلوم. ښاغلي ذکریا زیاته کړه افغان چارواکو ډاډ ورکړی چې د دې پیښې په اړه به څېړنه وکړي او د پاکستاني اتباعو ځای به معلوم کړي. د لوګر د والی ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني هليكوپټر نه د ویشتل شوی بلکې د تخنیکي ستونزو له کبله بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوی. صالح زیاته کړه چې د دې هليكوپټر عمله ټول پاکستاني اتباع دي او طالبانو نیولي. خو په ولسی جرګه کې د لوګر د خلکو استازي انجینیر صاحب خان ازادي راډیو ته وویل له دوه پاکستاني هليكوپټرو څخه یوې په ازره ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې او عمله یې د طالبانو لخوا برمته شوې دي. د صاحب خان په وینا دواړه هليكوپټر له پنجاب څخه الوتی وي، پاکستانیان پکې وو او د بیړنۍ ناستې پر مهال کله چې ډزې پرې وشوې پر طالبانو یې متقابلې ډزې کړې دي.
یوه تیاره ناسته وه او بل یې په سر باندې ګرځېده. په دې وخت کې طالبان چې خبر شوي دي نو په تیارې باندې ډزې وکړلې. یوه تیاره وتښتېدله، دویم به وروسته یې بیا په دې راکټ ډزې پرې وکړلې. دو طرفه ډزې وشوې، البته د طالبانو نه هم یو کس زخمي ده داسې ویل کېږي، او د هغوی نه یو کس مړ ده او د طالبانو په تصرف کې دي.
د پنجاب یو ایالتي مقام د نوم نه اخیستو په شرط فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې د دې هليكوپټر د عملې د برخلیک په اړه هیڅ راز معلومات نشته. د افغانستان دفاع وزارت پیښه تایید کړې ده، خو د دفاع وزارت ویان دولت وزیري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه.
د احمد تکل پر رپورټ کې مو د لوګر پازره ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ د یو هليكوپټر د سقوط په اړه واورېدل. له پکتیا سره زموږ خبریال داود تپان د ټلیفون په لاین کې دی. تپان صاحب، په دې اړه څه تازه معلومات راغونډ کړي دي او در سره شریک به کړي؟ داود تپان صاحب، تاسو نور څه نوي معلومات لري؟
مننه. لکه څنګه چې په راپورونو کې اوریدل کېږي، دغه دوه هليكوپټرونه چې تېره ورځ ناوخته د یوې په ازره کې بیړنۍ ناسته کړې او بېرته تښتېدلې، په دې کې سواره کسان د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي. سپاره اووه تنه وو چې یو وروستی کیانوف نومېږي او شپږ یې پاکستاني جنرالان دي. داسې ویلې کېږي چې په سیمه کې د ولایتي شورا وکیل او پخوانی رئیس عبدالولی عملته په ازره کې دی. پخوا د کوم کار دپاره تللی و، دی د نږدې نه همغه سیمه څاري. موږ سره چې کوم معلومات شریک کړي، دی وایي چې په دغه هليكوپټرونو کې، په دغه نیول شوي هليكوپټر کې چې څومره برمته شوي کسان وسلوالو لاسته ورغلي، په دې کې د پاکستان تبا میجر صفدر، کرنل صفدر، داود ناصر، افسر شفیق او یو روسی کیانوف د سی بی بی سره یو سټلایټ ټلیفون او ځینې نور مهم وسایل هم موجود وو. د دې په خبره چې په سیمه کې دوی څومره معلومات لاسته راوړي یا نږدې نه سیمه څاري، وخت په وخت هغه معلومات له موږ سره شریکوي. او دی وایي دا خبره د لوګر دیوالی ویان سلیم صالح هم تایید کړې ده چې په لوګر کې هليكوپټر بیړنۍ ناسته کړې او هغه شته عمله ټوله وسلوال طالبانو لزان سره برمته کړی دي. خدا نه د معلومه تر اوسه پورې هیڅ سرچینه دا نه وایي چې وسلوال طالبانو دغه کسان چیرته بولي. خو پخوا تر دې یعنی پروسه کال هم یو ځل دا ډول پاکستانی هلیکوپټر چې بیړنۍ ناسته په اجر کې کړې وه هغه هلیکوپټر هم وسلوال طالبانو ویجاړ کړی وو او برمته شوي کسان یې ځان سره بولي وو. بلې پرسته جان.
بلې توپان صاحب، طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او دغه معلومات چې تاسو ورکړو دا رسمي سرچینو هم نه دي تایید کړي کنه؟ لکه د افغانستان حکومت او ملي دفاع وزارت.
عبدالولی وکیل یوازې دا خبره تاییدوي او سلیم صالح دا خبره تاییدوي چې هلیکوپټر بیړنۍ ناسته کړې دی. لوګر دیوالي ویان هغه دا خبره کوي چې بیړنۍ ناسته یې کړې او عمله یې وسلوالو طالبانو له ځان سره بولې ده. عبدالولی وکیل په سیمه کې خپل عمل ته دی او دا خبره کوي چې دوی د هلیکوپټر په اړه معلومات ترلاسه کړي چې حاضرې د سپین جومات شاوخوا سیمو کې بیړنۍ ناسته کړې او هملته په راکټ ویشتل شوی او هلیکوپټر اور اخیستې او هلیکوپټر بیرته پاکستان خاورې ته وښتل دی. خو دا یې نه دي ویلي چې په دې کې دغه نیول شوې عمله چېرته وړل شوې ده. د دې معلوماتو له مخې دا MI-11 هلیکوپټر ده چې په سیمه کې هغه ټوټې پاتې شوي دي او هملته لیدل کېږي. بلې فرشته
ډېره زیاته مننه داود تپان صاحب. اوریدونکو تاسو له پکتیا د ازادي راډیو د خبریال محمد داود تپان څرګندونی واورېدې. د پاکستان د پوځ ویندوی عاصم بجوا ویلي دي چې د دوی هلیکوپټر چې روسي لارښود هم پکې سپور و روسیې ته د ترمیم لپاره روان و چې هلته یې سقوط کړی دی. د ازادي راډیو زیاتو اوریدونکو د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې پیغامونه راستولي دي چې د دغو ټولو ویل خو وخت غواړي، خو د ځینی اوریدونکو نمونه به ووایو چې ولی جان له غزنی څخه او یو بل اوریدونکی عبدالباری د ورزګان څخه، عبدالاکبر له ودایت دی چې نه دی معلوم، او ډیرو اوریدونکو عمومي فکر دا دی چې کیدای شي د هلیکوپټر به په افغانستان کې وسلوالو ډلو ته وسلې لېږدول یا به نور مهمات ورته لېږدول، او عمومي نظر دا دی چې د افغانستان حکومت باید پر دې باندې تحقیق وکړي ځکه د افغانستان پر هوایي حریم باندې یو تیری ګڼل کېدلای شي. کچیرې د افغانستان د اردو سره مخکې له مخکې د دغو هلیکوپټرو د پرواز په اړه خبرې نوي سوي، خو دا د اوریدونکو خپل نظر دی. ازادي راډیو پر دې څه نظر نه لري. زیاتو اوریدونکو پر اته سوه اتلس شمېره باندې د افغان بیسیم د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده. په څو ثانیو کې ورځو خپل خبریال ته هلمند ته.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو د خبرونه مو ترنو بجوده نیم ساعت د خبرونی د ډرامې لپاره ځانګړی سوی نو په تمه یو سي هلمند ته ورځو. د ازادي راډیو وی اوریدونکو هله قریشي له افغان بیسیم پر اتر سوا اتل شمیره باندې لیکلی دی چې د هلمند د چاینجیر سیمه اوس د جنگ میدان دی او هغه دوه لارې چې خلاص دي لتیرو دوه خلاص وي هغه لتیرو دوه ورځو رئیس بند دي او خلکو ته غټه ستونزه جوړه کړې ده. له هلمند را سره د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی د ټلیفون په لار کې په لاین کې دی. نو دایی صاحب اوس په هلمند کې تاسو په خپل لشکرګا کې، نو وضعیت څنګه دی؟ د چانجیر سیمه څنګه سو او په عمومي ډول په نادلي ولسوالۍ کې عملیات څنګه دي او وضعیت امنیت څنګه دی؟
بلشته جان سلامونه تاسو اوریدونکو ته. تاسو معلومه ده چې اوریدونکو ته معلومه ده چې نادلي په خاص ډول د چانجیر سیمه یو خونړی ورځ تیر کړلم. هلته ډېرې سختې جګړې وشوې او ای بمبارونه مو سو. اما هغه معلومات چې موږ د تیرې شپې وروسته سهار راټول کړي دي هغه دا دی چې په نادالي کې په خاص ډول په چانجیر کې چې د جنګ میدان و تېره ورځ هیڅ نوه جګړه نه ده شوې. افغان ځواکونه توانېدلي دي چې بېرته د چانجیر جنوبي کلي ته هغه دورایي ته چې د باباجي او د چانجیر خوړ ته دي ځان ورسوي. او د نادالي د ټولنیز شورا ځینو سرچینو په خاص ډول د نادالي د اوسېدونکو ځینو سرچینو موږ ته ولیدي چې وسلوالو د تېرې ورځې په بمبار کې
ډیر درانه تلپات اخیستې دي ترلاسه کړې دي. همدا خاطر و چې هغوی تېره شپه په چانجیر کې ونه توانېدل چې نور هم جګړه پر مخ یوسي. دا چې نن د ورځې په اردو کې به څه پېښېږي دا د اټکل وړ نه ده. تا تېره شپه نسبت په ټول نه ده لیکي ارامه شپه وه، جګړه نه ده.
دا حساب له لشکرګاه شاره تر چانجیر ته دغه جنوبي سیمې چې اوس تا ویل بېرته نیول شوې ده، په موټر کې څومره لار ده؟
دا د بولان لسیمې 10 کیلومتره. د بولان ته د لشکرګاه د ښار ته زړه نه چې یو ځل بخبر لویدیز باندې بولان ته تقریبا 5 کیلومتره د هغه ځای نه چې د مرجي او د چانجیر دورایي پیل کېږي لوهیم شته، او بیا تر دغه کلي پورې تر دغه دورایي پورې چې افغان ځواکونه تېر بهشام بیا تللي دي 10 کیلومتره ده. خو تېره ورځ په ځینو مواردو کې دا جګړه بېخي لشکرګاه ته په 6 کیلومترو کې رانږدې شوله، اما تېره شپه افغان ځواکونه بېرته وتوانېدل چې دا جګړه تقریبا 4 کیلومتره بیرته شاته بوځي، او په ځینو سیمو کې 10 کیلومتره ته ورسېږي.
نو که یو کورنۍ غواړي چې د چانجیر له سیمې څخه راوتښتي لشکرګاه ته، دوی به په لاره کې څونه مزل کوي؟ یعنی څونه موټر به د موټر څونه لاره ده؟ دوی مجبور دي چې څومره وخت تیر کړي چې یو امن ځای ته ځان ورسوي؟
دا 10 کیلومتره ډمبر شوې های وی لاره ده، او اوس فعلا درې ځایه چې تېره ورځ او وړمه شپه وسوالو پرې کړې ده دا ډمبر، نو خلک پرې تګ راتګ نشي کولی. ولې خامه لاره ده، بشران لاره ده. تېره ورځ موږ ولیدل چې اکثره کورنۍ د چانجیر نه پر پښو په دغه 10 کیلومتره لاره کې راغلي وه، ځکه د موټرو تګ راتګ او د وسایلو تګ راتګ بېخي بالکل په ټپه ولاړ و. چا چې کوم وسایل درلودل د هغو نه په استفادې موټرسایکل و رخشه وه یا موټر درلودی ځانونه راوویستل، اما ډېر فامیلونه پر پښو راووتل. خو د اوس دپاره چون په چانجیر کې وسوال کله چې په کلي نه ووځي په ځینو کوڅو سړکونو ولاړو کې مینونه ایږدي او خلکو ته خبر ورکوي چې تاسو نور که وتلي نه یاست مه ووځي د کورو څخه موږ مینونه ایږدي. نو دا به اسانه نه وي چې موږ اورېدونکو ته ووایو چې دوی کولی شي د چانجیر نه وتښتي راووځي، ځکه امکان لري ور بیا د جنګو میدان بدل شي دا سیمه. نو تا په سیمه کې ډېرې کورنۍ نه دي پاتې شوي، خو هغه کورنۍ چې بندې پاتې دي هغوی اوس هم په هغه بند وضعیت کې دي، او ډېر حرکت یا ګرد را ګرځېدل دا داسې عمل نشي کولی.
ډېر اوریدونکي دغه سیمې څخه د لیکي چې هلته د خوراکي موادو کمبود دی، او خلک خوراک او دوا او دغو عاجلو مرستو ته اړتیا لري. دلته په لشکرګاه کې وضعیت څنګه دی؟ تاسو خبرون په ښار کې وګرځېداست؟
په لشکرګاه کې وضعیت عادي دی، اما کله چې د چانجیر جګړه دومره سخته سوله چې د لویو وسلو د استعمال غوښتنې لشکرګاه ته رسېدل، نو ډېرو خلکو ته سوالونه و چې دا جګړه به لشکرګاه ته څومره نږدې، څومره به کمربند کوي، او څومره به لشکرګاه خوندي وي. اما دولتي چارواکو په خاطر ډیلمند والي وایند عمر ځواک خپل چې د لشکرګاه ګارنیزون چې په دې وروستیو کې جوړ شوی موږ راپور هم پردلو دی ډېر فعال دی، او د لشکرګاه اوسېدونکو ته ډاډ ورکړ چې کله به جګړه د لشکرګاه تر ښار راونه رسېږي. د ده ژمنه چې ده وکړ داسې معلومېږي چې افغان ځواکونه رښتیا هم د یو پروګرام له مخې تېره شپه بېرته د چانجیر سیمې ته راتللي. په لشکرګاه کې وضعیت عادي دی، اما په چانجیر او په نادالي کې چې وضعیت جنګي دی، ناامني ده، او په ډېرو سیمو کې ماینونه کرل شوي دي. رښتیا به هم خلک د کروندو نه بېل شوي دي، دوکانونه خو یو مخ تړلي دي، کاروبار په ټپه ولاړ دی. طبعا به د خوراکي توکو د حبوباتو او ترکاریو او خاص ډول د پاکو اوبو مسله چې اکثره ځایونو کې په کوڅو کې بمبې ول شوي دي، برمې ول شوي دي، خلک اوبه راکاږي، د دې د مشکل تر به خلک طبعا مخ شي. ځکه تر اوسه نه د جګړې هیبت هلته پروت دی، او هغه ورانۍ چې تېره ورځ رامنځته شوي دي هغه به زه فکر کوم د ټولو خلکو په ذهن کې وي، او دوی به زړه شنه کړي چې د کورو ووځي.
په هلمند کې فصلونه اخیستل شوي دي، یعنی غنم یا نور مواد چې خلک هلته زیات کړي؟
غنم ساس کال چون دا د جګړې پاتل یو څه وخت اعلان شو، لږ نه وخت اعلان شو د کوکنارو د نیش په خاطر، نو ځکه د غنمو پاتل هم په بار کې ونیوي. اما په یو شمېر سیمو کې لکه نکل آباد چې تقریبا 5 ورځې مخکې یا یوه میاشت مخکې پکې جګړې پیل شوې دي، د ځینو خلکو درمندونه وسوځېدل، ډېر شکایتونه هم وکړل. اما په دغه سیمو کې چې اوس پیلن جګړه پیل شوې ده، سخته جګړه روانه ده، خلکو خپل فصلونه اخیستي دي. ولې نور کرل شوي فصلونه چې هغه لوبیا کېدی شي، ماش کېدی شي، یا کاله کې پخته کېدی شي، او یا جواري کېدلی شي، هغه شاید د دغه وروستیو جګړو له امله هم د وسلو د استعمال له خاطر زیانمن شي، او هم د اوبو د نه رسېدو له امله ځانمن چې هغه د ټولېدو وخت یې لا تر اوسه نه دی تر اوسه تازه کرل شوي دي او شاید حاصل ته هم نه دي رسېدلي.
ډېره زیاته مننه الیاس دایي. اورېدونکو تاسې په لشکرګاه کې زموږ د خبریال الیاس دایي څرګندونې واورېدې چې په نادلي کې د جګړې وروستی حال یې درکړ. ازادي راډیو اوري تاسې ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د روان وضعیت څخه معلومات درکړو.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو پر پاڼه باندې تاسو کولای شئ چې د ټولو مطالبو چې د رادیو څخه خبرو تفصیل برته ترلاسه کړئ. که پر فیسبوک یا پر ټویټر یاست نو ازادي رادیو ډیر اسانه پر فیسبوک او پر ټویټر باندې پیدا کولای شئ. یو ځان له هغو معلوماتو چې په رادیو کې خبرېږي خبر کړئ او له خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ. په افغانستان کې د اسادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای په رسنیو د محدودیت او د بیان د ازادۍ پر قانون د تیری لامل اندیښنه څرګنده کړې ده. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند د نای د چارواکو د دغو اندیښنو نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نای د دولت لخوا پر رسنیو د هر ډول محدودیتونو وضع کول د قانون خلاف ګڼي او د دغو محدودیتونو د مخنیوي لپاره د جمهوری ریاست پر اقداماتو تاکید کوي. د نای د مؤسسې اجرایی رئیس صدیق الله توحیدی د پنځشنبه په ورځ د ټولنیزو رسنیو د ونی د پای پر مهال په کابل کې خبریالانو ته وویل د چارو ادارې د ملي شورا په غوښتنه د اطلاعاتو او فرهنګ او مخابراتو وزارتونو ته ویلي چې پر رسنیو د محدودیتونه وضع کړي.
په ولسی جرګه کې د خلکو ځینې استازو د یو مکتوب په اساس د چارو د ادارې له لارې له جمهور ریاست څخه غوښتنه کړې چې فیسبوک دې محدود شي او یا د ادارې د مخابرات وزارت ته مکتوب استولی دی. دا عمل د قانون خلاف دی ځکه چې په قانون کې د بیان ازادي راغلې ده.
له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې په وینا حکومت په وروستیو کې داسې هڅې پیل کړي چې پر ټولنیزو رسنیو اخلاقي کوډونه وضع کړي. د نای مسؤلین وای دا کار د بیان د ازادۍ او د اساسي قانون د سلور دیرشمې ماده خلاف ده. جمهوری ریاست په دې اړه څه ونه ویل خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت ویاند یاسین سمیم وای چې دوی تر اوسه په دې تړاو د چارو له ادارې څخه کوم مکتوب نه دی ترلاسه کړی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیاله مژگان مصطفوي هم په دې اړه ورته نظر لري. مرمن مصطفی وای چې قومي تعصبونه او ملي وحدت ته زیان رسول د افغانستان خلکو او حکومت ته د منلو نه دي او دا کار یو جرم ده.
اگر توهین صورت میگیره، اگر مسائل صورت میگیره که اینا وحدت جامعه را صدمه میزنه و
داوی که پکې سپکاوی وشي او یا داسې کار وشي چې د ټولنې یووالي ته زیان رسوي دا یو جرم ده. له خبریالانو هیله ده چې د اخلاقي معیارونو په مراعاتولو کې له موږ سره مرسته وکړي سو ټولنیزې شبکې قوي شي او موږ په هیواد کې قانونمند شبکې ولرو.
شبکه های اجتماعي قانونمند داشته باشیم.
پر ټولنیزو رسنیو د محدودیتونو پر لګولو انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې د خبریالانو اخلاقي اصولنامه د نای او د خبریالانو د فدراسیون د استازو په حضور کې تیر ونی تدوین شوې ده. د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت مسؤلین وای چې د همدې بنسټ د غوښتنې له مخې د دغې اصولنامې یوه ماده د ژورنالیستیکي اخلاقو پر خلاف د هر ډول مسایلو پر مخنیوي ټینګار کوي. په ورته وخت کې نای وای اخلاقي محدودیتونه له فکري محدودیتونو څخه جلا دي او د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت دنده ده چې د هغو ټولنیزو شبکو پر وړاندې لازم اقدامات وکړي چې د خلکو سپکاوی کوي او قومي او ژبنیو تعصبونو ته لمن وهي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
اوریدونکو عبدالباری ظاهری له هلمند دی کې د افغانستان له مرکزی حکومت هیله لري چې د هلمند امنیت ته پام وکړي او لکډوالو سره مرسته وکړي. یو بل اوریدونکو جانباز فهیم له کابل لیکي هغه افغان کډوالو ته چې په دې ورستیو کې افغانستان ته راستانه شوی دی باید حکومت پاملرنه وکړي. حمید گل غزنفر الکوزی د پخوس کې له شیخ زاید پونتون څخه لیکي د هلمند نادلی ولسوالۍ د جګړې لامل هم د سنگین او مساقله ولسوالیو سقوط دی. او عبد الاکبر یو اوریدونکی دی چې له یو معلومه ځای پیغام راستولی لیکي چې د پاکستان د هلیکوپټر سقوط باندې باید څیړنه وشي ځکه دا د پاکستان خو د افغانستان پر خاوره یو تیری دی. اوریدونکو تاسو مخکې د نړۍ په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې په اندیښنو باندې رپورټ واورید چې وایي ځینې کړۍ په افغانستان کې هڅه کوي چې پر مطبوعاتو بندیزونه زیات کړي او د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو د فعالیت د محدودولو هڅې کوي لکه فیسبوک. تاسو څه فکر کوئ که په افغانستان کې پر فیسبوک او ټویټر باندې بندیزونه زیات شي نو ستاسو په ژوند باندې به څه اغېز وکړي؟ په دې اړه پر 803 شمېره باندې پیغامونه راستولی سئ، موږ به یې خبر کړو. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي و پاکستاني هلیکوپټر په لوګر کې سقوط کړی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت ویندوی اختر منیر ویلي چې د دوی می ولس هلیکوپټر د بیړني ناستې پر مهال راغورځېدلی دی. خو د پاکستان د پوځ ویندوی جنرال عاصم بجوا پر ټویټر ویلي چې د دوی هلیکوپټر د ازبکستان له لارې روسیې ته په لاره کې د لوګر پازره ولسوالۍ کې راغورځېدلی او دغه هلیکوپټر د ترمیم لپاره روسیې ته استول کېدو. د افغانستان ملي دفاع وزارت په دې اړه څه نه ویلي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د قواوو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له جګړې د لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. جنرال نیکلسن پرون په کندهار کې وویل زما هیله دا ده چې د طالبانو سر به بالاخره په دې اخلاص شي چې جګړه له پوځي لارې نشي ګټلای. په خوست کې امنیتي چارواکي وایي چې پرون په مټا چینسیمه کې له چاودیدونکو موادو یو ډک موټر نیول شوی دی. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت ازادي راډیو ته ویلي چې دا موټر په خوست ښار کې د حملې لپاره سیمې ته استول شوی و. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د اسلامي دولت پرم د وسلوالي ډلې پر ضد د امریکا او نړیوال ائتلاف مبارزه د پام وړ بللي، خو وایي چې د داعش د غړو غلچکي بریدونه به جاري وي. د مصر پاوت پر نوویل د هیواد په سینا سیمه کې د داعش یو قمندان چې د دوه الانصاري په نوم پیژندل شوی و ووژل شو. د مصر د پاوت خبر پاڼه وایي انصاري او نور شپږ څلوېښت وسلوال د سینا په اریش ښار کې وژل شوي دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هغه انتقادونه رد کړل چې وایي ادارې په ایران کې د بندي امریکایانو د خوشي کولو لپاره تهران ته $400 میلیونه باج ورکړی دی. او سم د ازادي رادیو د رادیو ډرامو یو څلو د شپې تمه برخه خبرو، خو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. تاسو کولای شئ چې د نن ماښام تر وو بجو پورې ازادي رادیو پاکه صافه واوري. سمو خبرونه پر انټرنیټ هم اوریدلای شئ او تاسو هم درس کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د اوریدو تر څنګ پر فیسبوک او ټویټر باندې پیدا کړئ او له خپل دوستانو سره معلومات شریک کړئ.
یو کلی زر غاګونا.
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې غوث الدین داسې وشول چې کدی د هغه ستونزې د اورولو لپاره چې میرمنې ته یې ځینو کسانو اخطارونه ورکړي او کار نه یې منې کړې ده، له دې وجې قانون ته مراجعه ورته سرخوږی دی. راځئ په دې برخه کې واورو چې بالاخره به غوث الدین څه کوي. نن په مسته شوي
دا چره کم کور ده یو شیم په خپل ځان نه دی او دنا او دنا
دومره شور مکاو دی عبدالله پلاره زیس خانه یما بیا دی پس حساب خراب دی
پختن هم لا ته کوي چې حساب دی پس خراب دی په کلی کې نه راته عزت پاتې شو نو برو هر چیرته چې کینم ستا کې سی روانی دی او بس
ما داسې څه کړی چې ستا عزت او برو پکې زیان منه شوی وي
څه دې کړي؟ څو ځلې مې درته وویل چې دا مکتب خبره پرېږده، خو ته پر خپله خبره ولاړې. هرې خوا ته اوازې دې ګډې کړي دي چې مکتب ته مې نه پرېږدي او نه پرېږدي.
د عبدالله پلاره، ما کوم غلط کار نه دی کړی، او بیا تر څو چې تا ماته اجازه را نه کړه خو لاړم نه.
همدا د کلي خلک ول چې یو ځلې راته وویله چې اجازه ورکړه چې معلومه شي، اوس بیا همدا د کلي خلکو جنجال راته جوړ کړی.
کلیوال خو څه درته نه دي ویلي. ګوره د عبدالله پلاره، خدای خبر هغه کسان به څوک وي چې زنګونه درته وهي.
د عبدالله مورې، له دې معلم کېدو سره خو دې زل بیخي لیونۍ کړم لیونۍ.
څه ووایم د عبدالله پلاره، په ډېره سختۍ معلومه شوم، او اوس د خلکو له خاطره خپل کار ته نشم تلی.
چاره نشته، همدا چې مکتب ته نوره لاړه نه شي د ټولو په خیر ده.
موږ مجبوره یو، کار ته ضرورت لرو.
خو دا خلک څنګه وپویوو؟ دوی ته د ښځو کار کول له کوره بهر ښه نه ښکاري.
هو پوه شوم، خو تر کله به هره ناحقه خبره منو او ځان به تبه کوو؟
ښه خیر، ته اوس دا خبرې پرېږده، نه غواړم په دې موضوع باندې نورې خبرې وکړم.
زه پوهېږم چې دې خبرو لپاره ولې دومره اندېښنه کوې.
باید اندېښنه وکړم، نور توان نه لرم چې د خلکو بې ځایه خبرې واورم.
د عبدالله پلاره،
نفسې څه در باندې وشو؟ نفسې دا خو بې سده شوه کنه؟ د عبدالله مورې سترګې وغړوه، څه در باندې وشو؟ خو خدایه دا ښځه خو مې هسې خفګانه ناروغه وه، کاشکې ما ورته هېڅ نه وویلې. د عبدالله مورې
د جنګلو صحیح ده؟ زه د بدمشا فیسبوک د پجارو په نوم د پروفایل عکس یې د جینۍ او بیا په کې د جمیل او سعید عکس. ته صبر وکړه چې څه یې ورته لیکلي دي، عکس نه خو ښکاري چې په کوم څه خبرې کوي. زه دونه خو لوستی شم. دا یې څه ورته لیکلي دي؟ د مخدره توکو قاچاق باران. ګلپري، ته دلته راشه.
بس دا ته راغلم.
لږ زر راسه.
خیرتي خدا؟
نه څه خیرتي ده.
الله دې خیر کړي. څه تیاره دلې چې داسې ورخطا یې؟
راشه دې عکس ته وګوره.
اوی خدای دادا، ته خو کار نه لرې خو مال کار باسې.
ته خو راشه دې عکس ته یو ځل وګوره، کار به ډېر شي.
ښه، دا نو څه خبره ده؟ ته خپله وایې چې فیسبوک له عکسونو ډک وي، دا خو د جمیل عکس دی.
او دا بل سعید دی. ولولا چې څه یې ورته لیکلي دي.
لیکلي دي چې د مخدره موادو قاچاقبران، او عکس هم د جمیل او سعید.
ځکه خو زه ورته حیران شوم چې دا به د چا کار وي.
ته وګوره چې دا عکسونه چا اچولي، زه خو دومره په دې شیانو باندې نه پوهېږم.
خپل نامه خو یې نه دي وراچولي، عکس یې د یوې جینۍ دی او فیسبوک هم د پجرو په نوم چې موټر دی.
خدای دې دې خلکو ته انصاف ورکړي. په تاسې کس پسې تهمت کړی چې مې ګایم نه دی ازر کړی. هو رښتیا خدای دادا، یوه بله خبره.
څه خبره؟ زه یو ځل ځم چې جمیل ووینم.
اوس خو ته سم لیک او لوست کوې.
زه د بدمشه دا هم د فیسبوک او د خان اکرم خان د سوادار انګورې د مرستو ګټه ده. ښه، زه نو لاړم. چې دا به څوک وي؟ یاره انسان پیژندل هم ګران کار دی. که یو ځل جمیل او سعید په رښتیا قاچاق
دی. څنګه داسې چورتې روانې زړه دې بدمشه، او ځان سره خبرې کوې؟ خیریت خو به وي؟
څه ووایم ګل ماما ده، زړه دې بدمشه په کومه خبره چې زه خبر یم، که تم پرې خبر شي چورتي به شي.
څه خبره ده؟
همدا اوس مې فیسبوک وکتو، زړه دې بدمشه د جمیل او سعید عکس مې پکې ولید.
نور به زه درته ووایم، بیا یې ورته لیکلي چې دوی دواړه د مخدره موادو قاچاق بران دي.
ها دا دی، ته هم پرې خبر یې؟ زړه دې بدمشه زه همدا اوس ورتلم چې جمیل او سعید په دې خبرو خبر کړم.
راځه راځه چې دواړه ورشو.
راځه.
اوهو، دا خدای داد و گل محمد سنگ چابک چابک رواندی.
خدای داد و گل محمد چیر تا روانی؟
ژوند باد مشه مونږ یو چیرې کار لرو چې راغلو بیا به دې ووینو.
راشي اول زما خبره واوري، ډیره مهمه خبره ده.
زمونږ تر خبرې به جالبه نه وي ملنګه.
یو ځل خو یې واوریه
ګل محمده، که د دې سړي خبره واورو بده به نه وي. ژوند باد مشه وایه ملنګه، څه دې اورېدلی؟
صبر چې زه مې یو ځل فیسبوک خلاص کړم، له ډېرې مهمې خبرې نه به خبر شي.
بس نور هیڅ هم مه وایه. چې مونږ لیدلی هغه تا هم لیدلی، مونږ هم همداسې حیران یو لکه دا ته چې
هماغه د جمیل موضوع ده.
هو بالکل هماغه موضوع ده. دا دې تاسې هم خبر شوي. ډېر خپه شوم چې دا به د چا کار وي.
ژوند باد مشه مونږ دونه پوهېږو چې جمیل او سعید د دې کارونو نه دي. کوم څوک یې هسې نوم وربدوي چې د مخادراتو او قاچاق باران دي.
دا خبره خو ده، داسې کارونه هغه کسان کوي چې یا بېکاره او یا له قانونه بې خبره وي، او پوهېږي چې دا کار جرم ګڼل کېږي.
ژوند باد مشه که جرم دی نو ولې هغوی دا کار کوه؟
یاره که په فیسبوک کې په خلکو تور او تهمت کول غیر قانوني عمل وي، چې پیدا مکړو ښه جزا به ورکوو.
ښه دی والله.
صبر چې جمیل خبر شي او کسان پیدا کړي چې وغواړي بیا ښه سمه جزا ورکولی شي، ځکه دا غیر قانوني کار دی.
زه خو حیران یم چې دا به څوک وي، ولې به غواړي چې د سعید او جمیل نوم بد کړي؟
حتما د جمیل او سعید بدبینه کسان دي، څه د ښه زړه خو یې نه کوي.
کیدای شي چې دا د هغه کسانو کار وي کوم چې غوث الدین کاکا ته اخطارونه ورکوي چې ښځه دې معلمي نه کوي.
نه نو د هغوی د جمیل سره څه کار؟ هغه دی، د هغوی مطلب خو پوره شو. غوث الدین کاکا خپله مېرمنه نوره ښوونځي ته نه پرېږدي چې درس ورکړي.
زما مغزو خو بیخي کار پرې ایښی دی. کیدای شي د ګل محمد شک پر ځای وي. ښه، تاسې چیرې روان وئ؟
زړه دې بدمشه مونږ تلو چې جمیل په دې کیسې خبر کړو. کیدای شي چې هغه خبر نه وي، او که مو وکولی شول چې مرسته ورسره وکړو.
ښه خبره ده، تاسې ځئ لاړ شئ. زه دوکان خوشې نشم پرېښودلی، کنې زه هم درسره تلم، خو بیا ما خبر کړئ ګوره.
او دلا زویا چه راوڑو چه میلمه راغلی؟
خیر ده رازه کاکا.
ښه دررو می پلارا. نهی موراره زونده خووسی چه پونی ما خبر تر کور راغلی.
تا ته څه وای کاکا؟ ته خو په مونږ باندې حق لري، بس چې زنګ دی راغی سم دلا سره روان شو.
کنه کار خو زما و، زه به ستا خواته درغلی وی. پوهېږي نو چې زه به له لکړې سره تر هغه ځایه څنګه در تلم.
نه نه، همدا ښه شو چې زه دې راوغوښتم. وایه که نه څه دې ویل؟
نه یې ما وراره، ما بېګه ټوله شپه ستا په خبرو فکر کړی دی، او داودلا مور هم ډېر خفګان کوي، بېخي ناروغه شوه پرون زوف وکې.
زوف یې وکړه؟ اوس څنګه ده؟
شکر دی، اوس د خدای فضل دی، ښه ده.
ګوره کاکا، زه اوس هم په خپلو خبرو په هر کار کې در سره ولاړ یم، امر کوه.
آباد اوسې نه یم جانه، ته پوهېږي چې ما نه غوښته خبره ولسوالۍ یا ولایت ته ورسېږي، خو فکر نه کوم چې بله لار ولري.
ګوره کاکا، ما خو هغه ورځ هم درته وویل چې داسې مشکل کې زم ګیر شوی وم. ډېر مې کوښښ وکړه چې په خپلو کې سره حل کړو، خو ونه شو. بس بالاخره مې خبره ولسوالۍ ته کړه.
وهلک اودله چای څنګه شو؟ له چای را وباسې.
خیر دی، مهم نه دی.
دا د چای تیار شو، رامې وړ. سلام نعیم کاکا.
وعلیکم سلام. ای نام خدا، ته خو ځوان شوی له خیره، مکتب ته ځي؟
هو ځم کاکا.
شاباسي، آفرین، درسونه دې ښه ولوله چې بیا ښه لوی سړی درنه جوړ شي. د خیره.
او له خیره زویا، نعیم کاکا ته دې پیاله له چای وډکه کړه، بیا ورشه درسونو ته دې.
ښه پلاره، دغه د نعیم کاکا چای دی.
خیر وسې بچو.
پلاره ته چای څکې؟
نه زویا، خره باندې نه لګېږي.
ښه نو زه لاړ شم پلاره.
زه لاړ شه زویا، درسونه دې ووایه.
غوث الدین کاکا، خوښ شوم چې دا تصمیم دې ونیوه. بس زه در سره خپله ځم، عریضه به ولیکو او ولسوالۍ ته به ویسو.
را سره ستړی به شي، ګوره چې بیا مې په نیمه لاره کې پرې نه ځي.
استغفرالله، دا څه وایې کاکا؟ ته بې غمه اوسه نو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا مهال اونیزې خبرونې ته مزه یوسف زدران هرکلی کوم. تاسې د یو کلی زرغ غونو ډرامې د لړۍ 122مه برخه واورېده. دا ډرامه هر دوشنبه د ماسپښین په 2:30 بجې بیا تکراري د جمعې پورې سهار 8:30 بجې د ډرامې اړوند یوې بحث سره خبرېږي. موږ په تېرو خبرونو کې د ټلیفون د څه ډول استعمال په اړه خبرې کړې، خو کله دې وسیلې بیا هم ضرر ثابت وي لکه په ډرامه کې چې لامل یې نفیسه له ښوونځي کې نیول کېږي څه باید وشي. دا اونۍ پر همدې غږېږو چې د تاوتریخوالي ستونزو د حل لپاره که کورنۍ او قومي ناستې نتیجه ورنه کړي د ستونزې څه نور حل لارې موجودې دي. دلته په سټوډیو کې راسره د حقوقي چارو کارپو احسان الله زیرک دی، له ده سره به په دې اړه خبرې ولرو. ښاغلی زیرک صاحب ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مه شئ. درنو اوریدونکو، ستاسو نظرونه د غږ ثبتونکي ماشین شمیرې 0 اوه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیرې له لارې هم را رسېدلي، خو کولی شئ مخامخ هم راسره نظرونه او پوښتنې شریکې کړئ. زموږ سره د اړیکو شمیرې دي 0 اوه سوه نهه نوي 2 سوه درې 1 5 څلوېښت، بله شمیره مو ده 0 اوه سوه اته سوه دوه ویشت 2 سوه 5 5. تخنیکي همکار رامین کاکړ ستاسو اړیکې زموږ سره وصلوي او درته نیکې هیلې وړاندې کوي. زیرک صاحب، لومړی تاسو ته راځو. اوریدونکو هم اړیکې نیسي، د دوی اړیکې هم اخلو، خو له تاسو سره لومړۍ خبرې کوو. ډېر کله لکه په ډرامه کې مو چې واورېدل، غوث الدین د خلکو په مشورې تصمیم ونیو چې د ځینو ستونزو د حل لپاره قانون ته مراجعه وکړي. دوی په یوازې ځان دا تصمیم نشو نیولی، فکر کوي ورته یوه سمه مشوره ورکړل شوې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی کې تاسو ته د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته سلامونه نیکې هیله او احترامات وړاندې کوم. راځن د تاسو پوښتنې ځواب ته، دا چې ولې موږ باید محکمې ته مراجعه وکړو یا د قانون له لارې خپل مشکلات حل کړو، غواړم په دې باندې یو څو مثبتو ټکو ته اشاره وکړم چې موږ څه ګټې لرو او کومې ګټې زموږ لپاره لري. لومړی دا چې د محکمې، که چېرې موږ محکمې ته مراجعه وکړو، د محکمې پریکړې لازمي دي، یعنی اجرایي ځواک له لوري هغه پلي کیږي، او د جرګې له لوري که چېرې موږ خپل مشکل حلوو هغه اخلاقي اړخ لري، یعنی که هغه اخلاقا موږ ومنو سمه خبره ده، کنه کوم اجرایي ځواک نشته چې دغه پریکړې عملي کړي. دوهمه ګټه د محکمې یا قانون ته د مراجعې دا ده چې په محکمه کې عدالت مراعات کیږي، یعنی محکمه درې مرحله لري. لومړی ابتدایي مرحله لري، بیا استیناف مرحله لري، بیا د ستره محکمې یا تمیز مرحله لري. په دغو دریو مراحلو کې اشتباه ډیره ناممکنه ده، یعنی صفر ته تقرب کیږي په دغو دریو مرحلو کې. او د جرګې پریکړې ممکن غیر عادلانه، غیر منصفانه وي. او
د چې څنګه مرحله مختزي او د پریکړې بل اخر څه نتیجه ته باید څنګه مراجعه وشي، د باندې مغږیږو. خو دا چې دا مشوره ورکړ شوې ده چې بل اخر دا باید دا موضوع ډیره لویه ونیسي، فکر کوي دا یو سمه مشوره ده مرسته لدی چې قومي هغه حادثې نتیجه ورنکړي.
بلې، ډیره پرځای او دقیقه مشوره ده، ځکه په قانون کې د افرادو اساسي حقوق، په اساسي قانون کې دوهم څپرکی کې د افرادو اساسي حقوق او واجب در شوی دي، او قانون په حقوقدان او یا هم قاضي لغو حقوق څخه خبر دی، ولی یو جرګوال له هغو حقوق خبر نه دی. مثلا دلته یو دی تعلیم یا د ښوونه حق ده چې باید هر څوک د افغانستان هر ادبه باید زده کړه وکړي. د افغانستان اساسي قانون دویم سپر کې درې څلوېښتمه ماده کې راغلي دي زده کړه د افغانستان د ټولو ادبه حق ده، او د لیسانس تر دورې پورې دولت وړیا تضمینوي. قاضي له دغو حقوقو نه خبر دی، هغه کولی شي دغه حق تضمین کړي، ولی یو جرګوان چې له دغو خبر نه دی، له دغه حقوق خبر نه دی، نشي کولی چې دغه حقوق تضمین کړي او کېدای شي تر پښو لاندې کې او نقص کړي. د
مهرباني خبرې کوو بیا هم اوریدونکو، ما خلو چې دوی څه وایي. له میدان وردګو نه زموږ سره لومړنی اوریدونکو اړیکه نیولې ده. ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستاسو نوم اورو؟ مهرباني. یا ته محترمه، یو
منځي اړیکې یو د بل سره نیسي، خپل منځي استفاده کوي. دوی یوازینی د هغو اړیکو چې موږ څنګه استفاده ورته کوو، استفاده وکړو. یوازینی ایله چې دا بیا چې کارو ته استفاده کېږي، موږ غیر رجستر نتیجه ده. ځین کارتونه په غیر منظمه یا په غیر رجستر ډول اخیستل کېږي او خلک فیسم فیسم استفاده ورنه کوي. رجستر شي نو هغه قسم ته موافق وي، ما سره نه راځي.
تاسو په یو بل موضوع ته اشاره وکړه، ډېره زیاته مهمه موضوع ده. ستونزې پیدا کېدای شي. ډېر یو مهم موضوع ته اشاره کړو، خو موږ نن په یو حقوقي موضوع هم خبرې کوو، دا چې که چیرې دا ډول فرزن د همدې تلیفون له لارې ځینې ستونزې راولاړېږي، خپله څوک تصمیم نشي نیولی چې دا ستونزه حل کړي. ستاسو اړیکه فکر کوم شلېدلې ده. انجینر تخنیکي همکار ستاسو راسره یې؟ او مهرباني راسره پوښتنه مې همدا کوله چې که دا ستونزه حل په کورنۍ کې ورته حل لار نه پیدا کېږي، فکر کوئ چې بالاخره د مراجعه وشي فرزن حکومت ته، همدې مخابرات وزارت ته، یا نور ته چې ماته دا ستونزې راولاړېږي، دا باید تاسو راته حل کړئ؟
دغه یوازینی هیله دا ده چې دغه حکومت، دغه دولت، دغه وزارت حکومت د ټلیفون خدمتونه د
او که دوی خدمت نه وړاندې کوي نو باید ډېر زیات مهرباني. تاسو په همدې موضوع باندې بیا ټینګار وکړو، مننه. ستاسو نظر مو واخیستې ورور، خیر اوسې. موضوع را سره واوره نورم انشاءالله. بل اردونکي هم اخلو چې د کوم ځای نه اړیکه نیولې او څه نظر لري. مهرباني.
شاکر فرایي هم زدران صاحب،
ډیر زیات په خیر راغلی شاکر جان. ستړی مشه چې همې شړکې نسې، مننه. موضوع مطمئن اخیستې ده، که درته بیا بیان کوم ستاسو نظر یا پوښتنه کې لري هغه اورو.
بله، د فیسبوک
په اړه هم تقریبا همدا موضوع ده چې د دې لارو چارو فیسبوک یا د تلیفون له لارې ستونزې را پیدا کیږي، د ستونزې څنګه حل شي؟
ستونزې باید اوله سره چې باید په خپل کور کې حل شي، او که نه حل دل باید قومي ته مراجعه وشي، قومي مشرانو او جرګې ته مراجعه وشي. که چیرې په هغه امنه ولسوالۍ ولایت او والي صاحب او قاضي صاحب ته مراجعه وشي، د قانون پرانا کې حل کې باید دغه حکومت دغه زمينه برابر په کلی او په پاترا بو کې چې خلګه په شتو د وکولای شي چې ولا حالت مې
فکر کوي چې خلک دلې دې سره آشنا وي چې دا دوی حق دی چې اړیکه له هر ډول ضرر څخه پاکه وي یا تعلیم حق ولري. دا خو اتمن ډیر خلک خبر دي، خو دا موضوع د بل اخر قانون ته دوی وسپاري.
بلې، و دا چې ډېر خلک څه چې په قانون خوشحاله وسي، او هغه سړی ته به خلک چې په غرو په دغه کې هغه بیا په دیني د خوشحاله چې حکومت لاسرسی هم نه لري چې راشي حکومت یا ولسوالۍ یا ولایت ته راشي خپل شو.
او دا چې څه ګټې لري دا مراجعه په دې اړه دلته له حقوقي چارو کارپوه سره خبرې کوو. خالي زیرک را سره دی، ډېره زیاته مهرباني ستاسو له اړیکې او نظر نه. مو زیرک صاحب، ښه ده چې اوریدونکي په دې پوه شي چې که دوی مراجعه کوي. ښه مثال یې دلته غوث الدین دی په ډرامه کې اوریدونکو هم اوریدل، تاسو هم اوریدل چې هغې ته مشوره ورکول چې مراجعه وکړي، څه ګټې به ولري؟
مخکې ما هم اشاره وکوله د محکمې ګټې یا قانون ته د مراجعې ګټې دا دي چې کله قانون ته مراجعه وشي، قاضي په خپل حکم کې هر کله چې خپل حکم صادروي ډیر له دقت څخه کار اخلي. یعنی په دې معنی چې په هر محکمه کې د هر برخې لپاره یو متخصص قاضي شتون لري. محکمه په څو دیوانونو باندې وشل شي، د امنیت دیوان ځانته، د اطفالو دیوان ځانته، او د کورنیو مسایلو دیوان ځانته، د ټول دیوانونو دی. په دې کې یو متخصص قاضي شتون لري. دا غوې نه اشتباه کړل یا اشتباه تکرارېدل ډیره ناممکنه ده. او بل کچیر مثلا موږ دغه خپل مشکل یا ستونزې د جرګې له لارې هوارو، هلته متخصص افراد نشته، نشي کولی چې په هر موضوع باندې د دوی بلدیت ولري او په هر موضوع باندې د دوی حاکم وي. بله ګټه دا ده محکمې ته د مراجعې چې په محکمه کې متهم یا مدعی او مدعی علیه یا هم د قضیې اړخونه کولی شي د ځان نه د دفاع لپاره خپل ځان ته مدافع وکیل وټاکي. که چېرې دوی په خپله باندې دفاع نه شي کولی، دوی کولی شي چې خپل ځان ته مدافع وکیل وټاکي. بل هم مخکې له دې چې قانون تصویب شي، قانون کې مقنین د قانون ټول اړخونه، هغه کسه ټولنیز اړخ ده، هغه که سیاسي اړخ ده، هغه که حقوقي اړخ ده، ټول اړخونه یې ارزوي. نو په قانون کې نیمګړتیا تر ډیره بریده راکمیږي، او بیا هم که په کوم قانون کې نیمګړتیا هم شتون ولري، محکمه یا ستره محکمه چې په افغانستان کې د تفسیر واک لري، محکمه د تفسیر لارې د قانون دغه نیمګړتیاوې رفع کوي.
ډېر زیاته مهرباني ده چې که نه مراجعې څه ستونزې راولاړولی شي. یو ستونزې خو باید دا وي، لکه ډراما کې چې اوریدونکو وویل چې نفیسه به له ښوونځي پاتې کیږي د درس ورکولو څخه. ځینې اوریدونکي راته په 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې غږیز پیغامونه پرېښي، دوی نظرونه اورو. کولی شي له همدې لارې نور پیغامونه هم راته پرېږدي.
بله، سلام علیکم. حیث یم د خو صورت څخه خبرونه مو ډېره په زړه پورې وه. باید چې پولیسو ته خبر وکړي، هغه خبرونه کښې ویلي وو چې تاسو په دې هکله خپل نظر پرېږدئ. مونږ دا نظر ده چې پولیسو ته باید خبر وکړي. مننه، ژوندی اوسئ. سلام.
بله، د ازادي راډیو قدرمنو کارکوونکو ته د زړه له کومې جواب سکه خپل درناوی وړاندې کوم. زه به تاسو جواب حکله عرض وکړم. د افغانستان خلک حکومت را مات شي، په دې شه کې باید کار وشي، تبلیغاتي بڼه اختیار شي.
دغه میرمنو ته زنګ وکړ، یا دا میرمنې ځورول دا په ټولنه کښې ډېر غلط کار دی. باید دا خلک دغه خلاف واخلي. دا میرمنو ته نه پېژندنه ونه وایي، دا میرمنې ونه ځوروي. دا خو ښه کار نه دی چې میرمنې خپل کار ته پرېږدي، نه خپل څه ته پرېږدي، تکلیف ورکوي، ځوروي، یعنې کې غندنه ورته وایي. زما د ټولو خلکو څخه دا خواهش ده چې کار خلاص واخلي.
زه د سپنا والجان خبرې کوم. دا کومه ډرامه چې تاسو روانه کړې دا ډېر صحیح هغه دی. زموږ په سیمو او منطقو کښې هېڅکله نجونې نه شي کولی چې د تعلیم نه سمه ګټه واخلي. یو خښکارې بل افکارې باید څوکې دې نه نور څه پروګرامونه په مخ دي. او سلام.
د 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې له لارې ستاسې غږیز پیغامونه و درنو اوردونکو نور هم کولی شي راته پرېږدئ. خو په همدې موضوع بیا هم پاتې کېږو، دا چې که مراجعه نه کوي څه ستونزې راولړېږي؟ زیرک صاحب، له تاسو یې اورو.
دا چې محکمې ته یا قانون ته مراجعه نه کېږي، جرګه خپله پرېکړه کوي. په جرګه کې ما مخکې هم
دا ستونزه بیخي همداسې پاتې کېږي. د ستونزو په ډول
بله ستونزه پاتې کېږي، او دې ته د حل لاره نه لټول کېږي. او جرګه که پرېکړه هم کوي، د جرګې له لارې یو غیر عادلانه غیر منصفانه پرېکړه به یې دغه. او جرګوال، یعنې زمونږ جرګه ډېره په همغه عرفي او سنتي مسایلو باندې ولاړه ده. یو اصل، یو قانون، یو هغه د تګلاره د جرګې لپاره شتون نه لري چې دغه اصولو له مخې دې خپله پرېکړه وکړي. نو ممکن جرګه یو اړخیزه پرېکړه وکړي، یو طرفه پرېکړه وکړي. او لکه څه ډول چې مثلا دلته په تاسو یادونه وکړه، د نفیسې په نوم باندې کومه نجلۍ پاتې کېږي، له تعلیمه محرومه کېږي، نو همدغسې به نورې نجونې هم له تعلیمه محرومې شي او پاتې به شي. نو دا د ټولنې لپاره ډېره لویه ضربه ده، ځکه موږ په هر اړخ کې ضرورت لرو. مثلا د طب په برخه کې موږ ضرورت لرو چې باید یوه ښځینه ډاکټره ولرو.
مهرباني اردونکو، ما خلو جاوید له میدان وردګ نه اړیکه نیولې. یو بل اردونکي په خیر راغلی. مهرباني. بله جاوید جان، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. مهرباني که خبرې وکړئ، چې د خپرونې وخت ډېر کم دی.
سلامونه ونې کېږي تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو
ته. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. مننه
مننه د دې موضوع په اړه. خو زموږ نظر دا ده چې دا خو دې چې دا د مخدراتو شر و ضرب پورې اړه لري، ځکه چې قانونه بې تشکیلي شي، کارتونه خرچېږي، هر سیستمونه دا جوړېږي، نو بیا د دې بې تشکیلي شي کارتونو له لارې نه مزاحمتونه کېږي. دا باید دوی خلکو ته په ګوته کړي، ورته دوی په اسانه باندې هېڅ دا کس نه کوي هغه کوي معرفي کوي او نه بې تشکیلي شي کارتونه باندې. دا ټول مشکل د دې وجې نه جوړ شوی دی.
او ستاسو نظر و مونږ به حتما په راتلونکو خپرونو کې مخابرات وزارت چارواکي را دعوته وو چې
دا نظر ده چې هره دا جرګې خو چې دي دا خو ټولې به دا رقم نه وي لکه دا سه رقم چې زیرک صاحب وایي. بعضې جرګې دي مخکې دا ټولې فیصلې دي جرګو په واسطه کېدلې.
هر اړخیزه دوی موضوع څېړي، له هغې وروسته فیصله کوي. خو زیرک صاحب، زما په نظر په دې باور دی چې کله چې دا هڅې نتیجه ور نه کړي، بیا ښه ده چې خبره قانون ته وسپارل شي یا قانون په جریان کې وي. ډېره زیاته مهرباني جاوید جان، ستاسو له اړیکې نه. یو بل اوردونکی هم اخلو. بله، ستاسو اړیکه هم زموږ سره وصل ده. د خپرونې وخت کم دی. مهرباني. بله، وعلیکم السلام. علیکم زین ماری کنی ولی اون نمو
جلوازه لغزمی
میربانی لتا ساورو
زو پیتر کوا ما چه دا کارون اکثر لدی شوارو خلگو پیدا کیجی دی شوارو موشی نو دا کار لجرگو مرکو چی زیاد پا مخت تیدای شو کولا شو چی خو بزی چی اقلا چشفی کلیتی تیدار باشی غیر نیچی نگا ولی زخرا چشفی کولا شو نو داسې
کېدای شي زه پوښتنه درڅخه لرم که چیرې دا ډول ستونزه لکه د تلیفون له لارې پیدا کیږي تاسو ډرامه هم اوریدلې موضوع هم تعقیب کړې ده فکر کوئ چې خپله قومي مشران یا د سیمې خلک په هغې باندې فشار راوړل شي په هغو خلکو باندې چې ولې تاسو اذیت او ازار کوئ
مشر مشرو بیا یکلی تر مشر د قوم تر مشر دا ټول کولای شي دغه غټ ټول لري کولای شي چې دغه مشمول تشویق او هغه لدی چې څرکه چې دا ښکار نه دوه دغه ضرورت نه لري ځکه ضروري سره چې دی روټ دی چې هغه به ته امه په هغه ورکړي
مننه جلازې سب د خبرونه وخت کم دی نور درڅخه نشو اوریدل راتلونکو خبرونه کې را سره اوسې مننه زیرک سب تقریبا یوه دقیقه وخت پاتې استاسو باسم اگر لنډو ورسې نتیجه ګری بچوي
غواړم یو پیغام ولرم د افغانستان ټول ولسته ټول ادباو ته چې باید هر کړنه چې د قانون نه یو څه ځان خبر کی یعنی دا د هر څه مسولیت دی چې په هغه برخه کې ځان خبر کی کومه چې د ورځنیو مسایلو سره ډیر تړاو لري مثلا دکاندار د خپل دکان په برخه کې باید له قوانینو ځان خبر کی محصول دی د محصول مسلې برخه کې د زده کړو برخه کې له قوانینو ځان خبر کی او هر څوک چې په خپل برخه کې ډیر مسرفیت لري مثلا په کومه برخه کې په هغه برخه کې باید له
قوانینو نه خبري عذرهم نه ګڼل کیږي ډیر زیاته مهرباني ستاسو له باسن او ردوونکو څخه مننه چې موږ سره ژوندې اړیکې نیولې او همدارنګه 0 نوی 0 1 0 1 شمیرې لارې ته غږیز پیغامونه پریښي او راته پرېږدي نو دا خبرونه دلته پای ته رسېږي تاسو خمنه نه اوریدونکو څخه مننه زه یوسف زدران درڅخه اجازه غواړم.